ولکه شل زره 990 رای وړي چې 9.25% د پوره کړی دی. وخت 12 بجې او 10 دقیقې شوې. نوریاس نوري د افغانستان د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. البته د افغانستان سیمه او نړۍ دغه وروسته نور بس تهونی خبرونه لرو، خو په نورو خبری سرویسونو کې بیا هم په انتخاباتي مسایلو باندې تمکیګو لمر سر پات شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشرې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. دغو نتیجو له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې. اجرایه رئیس عبدالله هم په سلو کې څه باندې 9 رایو په ګټلو سره دوهم ځای نیولی دی. ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل دریم او څلورم ځای خپل کړی دی. د اشرف غنی د دولت جوړونې ټیم د دغې نتیجې هرکلی وکړ، خو د عبدالله د ثبات او همپالنې ټیم نتیجه نه ده منلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما بیا د انتخاباتو د نتیجې هرکلی کړی دی. د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته به کاندیدان 48 ساعتونه فرصت ولري چې خپل شکایتونه په کمیسیون کې ثبت کړي. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربن په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د ایران شمالي کوریا او سوداګرۍ په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د برېټانیا صدراعظم وایي د ده په باور ناټو په تیرو 500 کلونو کې د نړۍ تر ټولو بریالی پوځي تړون دی. بوریس جانسن چې استونیا ته تللی همداراز وویل ناټو به ښه راتلونکی ولري. په هند کې د تابعیت د قانون په اعتراض کې تاوتریخجنې مظاهرې دوام لري. د راپورونو له مخې په اترپردیش ایالت کې له پولیسو سره په تازه شخړو کې 9 وژل شوي او د کروشیا خلک نن د خپل راتلونکي ولسمشر د غوره کولو لپاره رایه اچوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د شکست سکوت یا نوربستی خبرونې ته هرکلی کوم. په وروستیو کلونو کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو د تعلیم او عالي تحصیلاتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ښه کادرونه روزل شوي دي. خو لا هم په دغه ولایت کې د نجونو او ښځینه کارکوونکو لپاره کاري فرصتونه ډېر کم دي او د دولتي ادارو په رهبرۍ او ټیټپوړو مامورینو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر هم کم ښودل شوی دی. د ننګرهار ولایت مدني فعالان او د ښځو حقونو مدافعان ادعا کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې ته د زمینې نه برابرېدل د دې لامل شوي چې ډیری لوستې او تحصیل کړې نجونې له تحصیلاتو وروسته په کور کېني او د هغو له ترلاسه کړو تحصیلاتو او تجربو څخه استفاده ونه شي. بلې، د دې اونۍ په خبرونه کې له خبریالې او مدني فعالې اغلی ملالۍ میوند سره پر همدې مسله غږیږو. خو لومړی زه له تاسو سره د اړیکې شمیرې شریکوم. خبرونې سره تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې په موضوع په اړه پوښتنې ولرئ. بلې، خبرونې شمیره ده 0909 40 15 40. د خبرونې بله شمیره ده 0902 50 55. بلې شنوندای عزیز، شماره تماس په برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمون برنامه سوال کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله، آقای ملالی میوان موږ سره د تلفون په کرخه ده. آقای میوان، خبرونه ته راغلی است.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته په دې هله سوسی او ورځ مو خپل کړی.
بله، ډیره زیاته مننه. د خبرونه په لومړی کې که په دې راشو چې په مجموع کې د نجونو د تحصیلاتو په برخه کې او د کادرونو د روزلو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې که لنډ رڼا واچوي چې څنګه دا په کومه کچه کې یو او څونه پرمختګ شوی؟
کوم په لومړیو کې د ښځینهو پر وړاندې د زده کړو په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، او خو په وروستیو کلونو کې دغې برخې ته ډېر کار وشو. د افغانستان حکومت، نړیوال ټولنې او په خپله ولس دغه برخه کې ډیر کار فعالیت کړی د ښځو لپاره کوانځي جوړ شو ځانګړي د دیو لپاره ښځینه ښوونکي په دندو ګمارل شوي اما پوهاوی په دغه برخه کې ورکړل شو ترڅو کورنۍ اجازه ورکړي چې د دیو لوڼې په ښوونځیو کې شامل شي زده کړې ترسره شي. دیو لپاره د لنډمهاله زده کړو پروګرامونه جوړ شو برابر شو. پوهنتونونه د ښځینه وو لپاره زمینه سازي وشوه چې دوی پکې ګډون وکړي. خو بیا هم د دې دومره کارونو سره سره لا هم په ننګرهار کې ښځینه وو پر وړاندې د زده کړو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته متاسفانه د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې وسوالې ډلې فعال دي او په ځینې سیمو کې وسوال طالبان یا نورې وسوالې ډلې اجازه نه ورکوي چې انجینې ښوونځیو ته لاړې شي زده کړې ترسره کړي. د ښځینه ښوونکو کمښت دی په ولسوالیو کې په مرکز کې چې هغه د انجینو پر وړاندې لویه ستونزه ده. کورنۍ بیا هم د دومره م پوهاوي سره سره اجازه نه ورکوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو کې پرېږدي. تر څنګ د ښوونځیو د سرپنا نشتون دا لویه هغه بله ستونزه ده چې د ښځینه وو پر وړاندې په ننګرهار کې په دې مخه نیولې ده چې نجونې لاړ شي ښوونځیو ته او زکریا ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې لا هم په ډېر سیمو کې نارینه دې ته زړه نه ښه کوي چې د دوی خویندې لوڼې دا د لاړ شي ښوونځیو ته که لاړې شي تر نهم ټولګي تر اتم ټولګي پورې زده کړې ترسره کوي. خاص ډول په ولسوالیو کې او هغې نه وروسته بیا دې ته اجازه نه ورکوي. کاهیانن تر دولسم ټولګي پورې اجازه ورکوي. بیا د دې اجازه نه ورکوي چې لوړې زده کړې ترسره شي که زده کړې ترسره کړي
کار کولو اجازه ورته نه ورکوي. بله که په دې مسله تم شو تاسو دې ته اشاره وکړئ چې وسلول د فعال دي او د نجونو د تعلیم مخه نیسي. ځینې ولایت کې موږ د دې شاهد یو چې د ولس په منځګړیتوب یا ځینو سیمو کې ښوونځي پرانیستل شوي د نجونو لپاره. اول ته نجونې تر یو محدود صنف پورې ټولګي پورې هلته دوی خپلو تعلیمات او تحصیلات ته دوام ورکوي. په ننګرهار ولایت کې داسې کوم هڅه شوي په هغه سیمو کې چې وسلول حاکم دي؟
بالکل ځینو سیمو کې شوي دي. مثلا خوږینو ولسوالۍ کې تر ډېره دا هڅه شوې ده چې ولس منځګړیتوب وکړي. یا په پشیرګام ولسوالۍ کې چې هلته وسوال طالبانو ته استناد ورکړي ترڅو دوی د ښځینهوو پر وړاندې د ښوونځي دروازې ونه تړي. خو متاسفانه داعش وسواله ډله چې په ننګرهار کې وه دل دې ځمې سر پورته کړه. دا د دې لامل شوي وو چې د شینوارو په لویو ولسوالۍ یعنې د شینوارو په ټولو ولسوالیو کې نه یوازې چې د ښځینه بلکې د نارینهو پر وړاندې هم د زده کړو هغه مخه نیولې وه او د دوی پر وړاندې د ښوونځي دروازې تړلې وې. خو بیا هم قومي مخورو په دغه برخه کې ډېرې هڅې کړي دا زمینه سازي کړې ده چې ډېر سیمو کې ښوونځي پرانیستل شي اول ته ښځینه او نارینه زده کړې ترسره کړي. ښه بېلګه ما مخکې ویلي چې هغه د خوږیانو ولسوالۍ ده چې هلته قومي مخور په دې باندې کارېدلې دي چې وسوال ډلو ته قناعت ورکړي. اولته قسم په لومړیو کې هلته ښځینهوو نه شي کولی چې هغه ښوونځیو ته لاړ شي. خو اوس دا اجازه لري چې هلته نجونې ښوونځیو ته ځي درمالمینو ته ځي او ان په روغتیایي برخه کې دي
دقیقا. تاسو مخکې د یو بل ستونزې ته اشاره وکړه. لومړی زه غواړم په همدغه تعلیمي او تحصیلي برخې باندې لږ رڼا واچو. په دې برخه کې تاسو ننګرهار ولایت هر بل ولایت ته په پرتله د تعلیم او تحصیل د البته د ارزښت په اړه ډېر پوهېږي، ځکه دغه یو لاره ده چې یو ګاونډي هېواد ته زموږ ډېری مریضان د خپلو مشکلاتو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره ځي. نو آیا داسې یو وضعیت د خلکو په هغه لید کې یا په څه کې تغییر او بدلون نه راوستل ترڅو دوی دې باندې فکر وکړي چې تعلیم او تحصیل د نجونو ډېر ضروري دی او اړتیا هیڅ شیل ته؟ بلې متاسفانه دوی د اغلی میوند سره زموږ اړیکه فعلاً پرې شوې ده، وروسته به دوی ته راوګرځو. بلې بلې بیرته پلان کې ده. بلې اغلی میوند تاسو زما پوښتنه واخیسته که بیا تکرار کړم. بلې اغلی میوند بلې فکر کوم تاسو زما پوښتنه وانخیسته. ما غوښتل داسې وپوښتم چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې تاسو ویل چې ځینې هغه کلتوري یا سنتي مسایل هم دي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. ما ویل چې ما تاسو ننګرهار ولایت په داسې یو سیمه کې واقع شوی چې هلته ډېر کله زموږ د ټول هېواد نه مریضان یو ګاونډي هېواد ته د تداوۍ لپاره ځي. نو داسې یو وضعیت آیا دا
فرک نه دی رامنځته کړی د کورنیو ترمنځ چې تعلیم او تحصیل ډیر زیات اړین دی د نجونو لپاره او د ښځینو لپاره تر څو موږ وکړی شو د دغه وابستګۍ نه البته نجات پیدا کړو.
ما درته مخکې هم ویلي که څه هم په لومړیو کې ستونزې ډېرې وې خو په وروستیو کلونو کې د خلکو یا د کورنیو هغه د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده. اوس په ډېرو سیمو کې کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې هغه لوڼې دې لاړې شي او زده کړې ترسره کړي. مثلا ما مخکې د خوږیاڼو ولسوالۍ بېلګه ورکړه، شیرزاد ته هغه ولسوالۍ وه چې هلته هېڅ ښځینه فارغه له دولسم ټولګي نه نه وه تر وروستیو کلونو پورې، مګر هلته عامه پوهاوی ورکړل شو، کورنۍ په دې باندې پوه شو چې د نجونو زده کړې څومره مهمې دي، خاص ډول د روغتیا په برخه کې. نو دې ته زمینه سازي وشوه، هلته قومي مخورو کار وکړ، مثلا مدني فعالانو یا نور خلکو هڅه وکړله. اوس خوشبختانه موږ په شیرزادو کې نه یوازې چې ښوونځي لرو، بلکې هلته هغه لنډمهاله د روغتیایي برخې کورسونه هم شته دي چې هلته ښځینه ورځي، تر څنګ یې هلته درمعلمین شته دی. کار شوی دی، ډېر شوی دی، خو لا هم بسنه نه کوي او کار کولو ته اړتیا لري. خاص ډول په هغه سیمو کې کورنۍ د خپلو نجونو د زده کړې مخنیوی کوي چې هلته وسلوالې ډلې حاکمې دي او هغې نفوذ زیات دی. نو هغې به دغسې یو ذهنیت سازي کړې ده چې نجونې باید زده کړې ونه کړي. که څه هم ځینې دغه سیمو کې هم کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، خو هلته زمینه سازي نشته ورته. خو د تېرو کلونو په پرتله اوس په دغې برخه کې ډېر پرمختګ شوی او ډېرې کورنۍ دې ته لیوالې دي چې
بله. اوس که د خبرونې اصلي موضوع ته راشو، د ظرفیتونو په اړه، د ښځو په برخه کې په دا تېرو څو کلونو کې څونه تعلیمي او تحصیلي ظرفیتونه رامنځته شوي تر څو دوی وکړی شي له نارینه سره په ګډه د دولتي اداراتو او داسې د خصوصي اداراتو کې د رهبرۍ او د ټیټ پوړ کې کار وکړي په ادارات کې؟
خوشبختانه ننګرهار یو د هغو ولایتونو دی چې سره له دومره ستونزو بیا هم په مرکز کې دلته ډېرې نجونې زده کړې کوي، ان د ماسترۍ تر کچه پورې دلته نجونو زده کړې کړي، لا هم لګیا دي. د دېو غنور برخو کې هم ظرفیت جوړونه ډېره زیاته شوې ده. دا لامل هم شوی دی چې په وروستیو کې په ننګرهار کې په هم په دولتي اداراتو کې هم په خصوصي کې د ښځینه هغه ونډه چې ده هغه ډېره شوې ده. دا د همدې باندې دلالت کوي چې په وروستیو کلونو کې په ننګرهار کې د ښځینه ظرفیت جوړونې لپاره ډېر زیات هڅې شوې دي، زمینه سازي شوې ده تر څو نجونې دلته ظرفیتونه جوړ شي او دوی
په دولتي او غیر دولتي ادارات. بلې، داسې شکایتونه مونږ د ننګرهار ولایت کې د ځینو مدني فعالانو څخه درلودل چې هغوی ویل چې ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې د دې تر څنګ چې تاسو ویل تعلیم او تحصیل برخه کې جوړېږي، خو ځینې اداراتو کې هم داسې ستونزې ورته جوړېږي او حضور یې تر اوسه دې ته په کتو چې اتلسو کلونو کار ته په کتو لا هم حضور یې کمرنګه دی په اداراتو کې.
بالکل همداسې ده. ما مخکې چې داسې نه ده چې په ننګرهار کې ظرفیتونه کم دي او دلته ښځینه نشي کولی چې مثلا هغه راشي په اداراتو کې، هغه دولتي یا خصوصي اداراتو دلته مثلا کار ترسره کړي. دا یو کې دا ظرفیتونه دلته ښځینه لري، خو متاسفانه زمینه سازي ورته نه ده شوې، نه په دولتي برخه کې او نه په خصوصي برخه کې. دولتي برخه کې که چیرې پوره زمینه سازي وشي، که څه هم دا ستونزه حقیقت ده، موږ کلونه کېږي د دې لپاره کار کوو چې په هر اداره کې باید د ښځینه ونډه ډېره شي. هر اقل که د یوې ادارې رئیس نارینه یې، نو معاونه باید ښځینه اوسي، یا د یو بخش مدیران باید ښځینه اوسي. د ډېرو مبارزې وروسته هم تر اوسه پورې ننګرهار هغه ولایت نه دی چې هغه کوم چې د هېواد جمهور رئیس هر وخت وایي چې 30% ونډه باید ښځینه ولري په هره برخه کې. متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې 30% ونډه ښځینه ته نه ده ورکول شوې، او که څه هم دوی لپاره ځینې هغه تخفیف راغلی دی چې مثلا په امتحان کې 15 هغه فوق العاده نمرې دي، خو بیا هم تر ډېره د ښځینه پر وړاندې ستونزې شته دی. یا شته فساد په اداراتو کې، هغه که اخلاقي فساد دی، هغه که اداري فساد دی، د دې لامل شوی دی چې د ښځینه ونډه کمرنګه کې په اداراتو کې. په خصوصي برخه کې مثلا ډېر داسې ادارات شته دی چې هغه د ښځینه وو لپاره جوړې شي، مګر مسؤلینې ښځې دي. ښه بېلګه موږ ورکو د افغان ښځو شبکه، دا د ښځینه وو لپاره ده، سره د دې چې په ننګرهار کې ډېرې ښځینه شته دی چې هغه دا ظرفیت لري چې هغه یوه شبکه رهبري کړي، هغې کار وکړي، مګر دلته پراخ کې یو نارینه قرار لري. سره د دې چې ډېرې فعالې ښځینه دلته شته، دلته یوازې فار کې ډېر ویل کېږي چې خزینه ته ډېره ونډه باید ورکړ شي.
بلې په بخښنې سره علت تاسو په څه کې ګورئ چې دا یوازې تر اوسه د شعار په حد کې پاتې دی؟ ځکه ننګرهار ولایت د افغانستان د لویو ښارونو څخه بلل کېږي او اهمیت هم ډېر دی بلې برخې.
اصل ما تخویل چې فساد دی هغه که اداري فساد دی، مثلا یو اداري ته چې ځي یا شخصي اړیکې پالل تر ډېره د دې لامل شوي چې د ښځینه مثلا یو رئیس راځي ادارې ته، هغه هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ یا خپل خپلوان په دندو باندې وګماري. هغه که ظرفیت څومره لري که نه لري، هغه نه کوي. یوه ښځینه څومره ډېر ظرفیت ولري نو هغه نه غواړي چې هغه ښځینه راشي. یا مثلا ځینې ښځینه دي هغې زړه کړی چې راشي ادارات ته، هلته بیا په لوی لاس ادارو کې دا زمینه سازي کړي چې ښځینه مجبور شي هغه خپلې دندې پرېږدي. دا لامل شوی چې زموږ په ادارو کې لا هم ډېر کم فیصدي ښځینه شتون لري. مثلا د پولیسو بېلګه کې موږ ورکړو، په ننګرهار کې 95 شاوخوا بسونه دا د ښځینه پولیسو لپاره ځانګړي شوي دي. خو په د پولیسو په اداره کې د شپه فساد له امله موږ په ټول ننګرهار کې تر اوسه پورې 40 ښځینه نه لرو. دا د دې لامل دی چې د ښځینه مخه نیولې ده تر څو دوی راشي او فعالیت ترسره کړي.
بلکې داسې یو ستونزه تاسو درک کړې ده، مجموع کې تاسو اشاره وکړه چې دا لویه ستونزه ده او ډېرې ښځې سره مخ دي کله چې نجونې تحصیل کوي او تعلیم کوي، دوی دې ته امیدوار دي چې دوی په یو اداره کې وکړي شکار وکړي. خو داسې یو ستونزه تاسو درک کړې ده، نو د دې ستونزو پر وړاندې د مبارزې لپاره څه شوي دي؟
ډېر زیات موږ خپل لرو د عدالت غوښتنې په نامه باندې، او هغې د کلونو راهیسې موږ په همدغه برخه کې کار کوو تر څو څنګه کولای شو چې ښځینه لپاره کومې شته ستونزې چې په اداراتو کې دي د دې مخنیوی وکړو. هغه مسؤولو چارواکو سره مناسبه کړې ده. دلته د دولتي اداره خصوصي برخه کې ټولو سره موږ هر وخت ناستې کوو. د مرکز په کچه مو دغه ستونزه شریکه کړې ده. دا هم د دې لامل شوی دی ما مخکې یادونه وکړه چې اوس نسبتا د تیر په پرتله د ښځینه ګډون ډېر شوی په اداراتو کې. دا د همدغه مدني ټولنو دلته هغه د ښځینه اړوند ادارې چې کار او فعالیت ترسره کوي. دا د دې د مبارزې برکت دی چې راغله. که چېرې دوی مبارزه نه وکړي ممکن اوس مهال په ننګرهار کې هېڅ ښځینه په یوه رسمي اداره کې هغه ماموره نه وي او دې کار نه وي ترسره کړي. خو لام ستونزې شته دی. هغه څوک چې مثلا په دغه برخه کې کار کوي دغه ستونزې رابرسېره کوي یا دغه ستونزو ته رسیدګي کوي خپله د هغې پر وړاندې. مثلا دلته هغه شته حاکم زورواکي چې دي، یا مثلا هغه څوک چې نه غواړي ښځینه په اداراتو کې خاص ډول د رهبرۍ په برخه کې کار وکړي
داغه پر وړاندې ستونزې جوړې. مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ځینې سنتي فرهنګي مشکلات هم په ننګرهار کې باعث دي شوی چې د نجونې اته مکتب ته لاړ شي کې داسې ستونزې وي. داسې سنتي ستونزې نو تاسو فکر کوئ چې په دولتي او خصوصي اداراتو کې کله چې خزینه کارکونکو شمیر کم وي، آیا د خزینه څوک چې ستونزې لري، څوک چې مشکلات لري، وي ادارات ته مراجعه کوي، دوی ستونزې به تر څه اندازه حل شي او څونه دوی جرأت کولی شي داسې ادارات ته لاړ شي چې ټوله د رهبری او ټوله برخه د نارینه په لاس کې او دوی ونه کړی شي هغه خپل ستونزه او مشکلات او څه غوښتنې چې لري په واضح توګه او په خلاص خلو وي؟
اصلي مسله هم دا ده موږ هر وخت وایو چې په اداراتو کې د خزینه ونډه باید ډېره شي. همدې له خاطرې وایو چې ننګرهار یو فرهنګي او سنتي ټولنه ده. دلته هېڅکله خزینه نشي کولی چې هغه راشي ستونزې د نارینه وو سره شریکي خاص ډول په عدلي او قضایي ارګانونو کې کتم وروستۍ کې خوشبختانه یو ځینې ښځینه هلته مثلا د ښځینه څرندوالانې یا د نورو برخو ښځینه مدافع وکیلانې دا په دنده ګمارل شوي دي. خو په لویه کچه لا هم دغه ستونزه ده او د همدې له خاطره په ننګرهار کې ډېرې ښځینه اوس قضیې لري خو هغه نه غواړي چې مثلا یا د تاوتریخوالي قضیې دي یا نورې قضیې دي، هغه نه غواړي چې راشي دا شریکي کې د دېو قضیو ته رسیدګي وشي ځکه چې دوی باور نه لري. او دا د دې لامل شوی دی چې ډېرې ښځینه د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. ان په اداراتو کې چې یوه ښځینه کار کوي هغه کله له ستونزو سره مخ کېږي، هغه کله د اخلاقي فساد سره مخ کېږي، د دې جرأت نه شي کولای چې هغه راشي عدلي او قضایي ارګانونو کې یو چا سره خپله مسله شریکه کړي یا حداقل هغه اداره کې یو بل داسې څوک وي چې هغې سره شریکه کړي. ځکه دلته داسې یو څوک نشته دی. مثلا که زه بېلګه ورکړم د ښځینه ژورنالیستانو په برخه کې، په ننګرهار کې دلته چې کومې ادارې کار کوي فراس کې هیڅ داسې یو څوک نشته دی چې هغه خزینه وسی او خزینه ژورنالیستان چې مثلا کوم ستونزې سره مخ کیږي دلته خاص ډول د جنسي ذورونې سره مخ کیږي یا نور فساد سره مخ کیږي دی چې مثلا راشي او دغه ستونزې شریک کړي. متاسفانه داسې یو معلوم ادرس نشته د خزینه لپاره. دا د دې لامل شوی دی چې خزینه خپلې ستونزې همداسې پټې وساتي او هیڅ کله د دې جرأت نه کوي چې هغه راشي او خپلې ستونزې شریک کړي. یا مخکې ما بیلګه ورکړه چې زموږ ځینې ادارات د خزینه لپاره دي خو هغه مسؤلین نارینه دي، نه دې پر ځای چې خزینه ته کار وشي د خزینه نه ناوړه ګټه اخیستنه ترسره کړي.
ډېره مننه غلی میوان. اوریدونکي لرو د وارو څوک دي او لکم څه خاړي کوي؟ ولې بلې السلام علیکم. بلې اوس مغه غوري.
بلے مسلم السلام علیکم.
بلے سلام قاری صاحب، مہربانی ہو کہ قاری صاحب بلے ساز غگرزی
او ته شکر سلام علیکم السلام علیکم شاتو د رادیو ټول کارتون کول دوم کو تاسو ته درنه نیلم مننه ته ملالی می ولدی.
بلے مہربانی قاری صاحب.
ته بیا سم زوم د جره سلام منام لري خو ادا ته چې ریو خدا د دنه اجازه ورکول او تعلیم تر حضرت دا چې خو نامنه څنګه شکل دي چې خپل نور واسي په ستادیم پر تر د نور مشکلات هم دي د دمو سالاري او خراطه کری واجه چې پر ځای چې حکم دي او دغه خبره ده تاسو هم غني دا چې کچلې دې د تعلیم تعریف کې د او د کامل او جنو دا په هغه سره جناش تاسو په نظر کې کړم چې وایي چې خلک په دغه عرصه کې د ژوند سکه چې دا سره ګټ او تر ګټ در سره سره وایي او تر دوه در سره حکم دي خلک د دې چې په ملي ملتفه واسي او په پرسنل مزاجه دغه نه عملي پر ځان د دوه در سره چې حکم دي او موږ په شمع هم پر ځان تعلیم
هدف د ټولګي نو چې ټولګي سره جلا شي او دوی دا فرصت پیدا کړي چې دوی وکړي شي جونی البته د خپل تعلیم او تحصیل ته د عمر کې دا لار کې دی شي وای
که څام دا غیر منطقي لار به کدی نه شي. متاسفانه زموږ هیواد پر اساس یو حالت کې نه دی چې دیو دی دومره بودیجه ولري چې هغه د خزینه لپاره مثلا بیل خوندي جوړ کړي د نارینه لپاره بیل یا خون کې د بیل ونیسي خو کچېری تر سره شي خاص ډول د خوندۍ برخه کې دا کېدای شي ځکه زموږ ډېر کورنۍ کله چې هغه خزینه خون کې ولري خزینه نور ادارې خپلې لوړې په ډېر خوښۍ سره پرېږدي خوندۍ ته خو د پانتونونو په کچه یا د نورو برخه کې ماسټري په کچه دا به یوه ستونزمنه مسله د افغان حکومت لپاره چې دیو دی دومره زمينه سازي وکولای شي چې د خزینه لپاره دی مثلا بیل خوندۍ جوړ شي د پانتونونو او د نارینه لپاره بیل خو تر ستونزې د حل لپاره خوندۍ برخه کې دغه برخه ته جدي پاملرنه وشي که څه هم دا تر ډېره پورې د خزینه خوندۍ جلا دي خو د خزینه خوندۍ کې د نارینه ښوونکو شتون د دې لامل شوی دی چې د خزینه پر وړاندې مخنیوی وشي که دغه برخې ته افغان حکومت پاملرنه وکړي د خزینه خوندیو کې ټولې خزینه ښوونکي اوسي هغه اداري کارکوونکي خزینه اوسي فکر کوم تر یو حده پورې به دا ستونزه حل شي.
یعنې کورنۍ هڅه د تحصیل کېږي چې دوی به خپل نجونې ولېږي مکتب ته او پوهنتون ته.
بالکل
دقیق. یو بل اورېدونکي لرو او څوک دي؟ بلې السلام علیکم. بلې
السلام علیکم.
بلې وعلیکم السلام. بلې مهرباني څوک یاست؟ له کوم ځای څخه ماړی کنیولې؟
رحمت الله ام له کندهار.
بلې رحمت الله ورور مهرباني وکړئ.
دغه دغه په اکل بازار درته وایم د نرمنی چې ما دا غوښتنه ده دا په مکتبو کې څوک کارونه کوي ځینې معنا ځي
دغه د راډیو قګم کې ټیټ کې مزاحمت کوي لطفا
راډیو اوس څنګه سو غواړم
بله بله مهرباني بله
مال دا خور چې دا پښتانه ده چې دا د جلال آباد کې یا په بل مملکتو کې په نورو ولایتو کې چې دا نجونې و مکتب ته ځي دا خو په مکتب مکتبو کې ګوره دا څو وخت مخکې شل به دا لوګر کې دا پېښه وسوه چې دا تر اوسه پورې په رسنیو کې دا خبرونه ګرځي چې له دا کوچنیانو سره معنا دا مکتبیانو سره له دا هلکانو سره داسې لواتت شوی د معنا جنسي د ورول شوي دي او داسې له نارینه وو هلکانو سره به دا رقم ته عمل کړي نو دا نجونو سره به څه رقم عمل وشي او کوم څوک به زړه ښه خبر له لور و خور به مکتبو ته واچي
ډېره زیاته مننه پوښتنه واخېستل انشاءالله ما ستاسو جواب وي ډېره مننه رحمت الله ورور له کندهار ولایت څخه اغلی میوند د اندېښنې په اړه خلک ډېر اندېښنه لري محي څونه سالم دی د تعلیم لپاره په ولایتو کې بله د رحمت الله ورور اندېښنه دا وه چې په کله چې په د ځینو ښوونځیو بېلګه دوی ورکړه چې دلته شکایتونه وشول د ځینو ادارو لخوا چې دلته جنسي ځورونې د هلکانو په مکتبونو کې دوی ویل چې دغه محیط څونه سالم دی حتی د نجونو لپاره که د هلکانو لپاره داسې محیط سالم نه وي دوی ځورول کېږي نو څه تضمین شته چې د نجونو لپاره د محیط سالم وي او دوی ته دې داسې تهدید متوجه نه وي
کوم متاسفانه دغه ستونزه په افغانستان کې نه یوازې په ننګرهار یا لوګر ټول ولایتونو کې شتون لري یوازې ښوونځي برخه نه ده چې مثلا ښځینه ځورول کېږي مثلا نور ادارات نورې برخې هم شته چې هغه ښځینه پکې ځورول کېږي ما وخت د ځینو اداراتو یادونه هم کړ خو دا د دې معنا نه ورکوي یا دا موږ داسې نه شو اخیستلی چې ښځینه باید په کورونو کې کېنو همدغسې حالات سره مبارزه کول په کار دي تر څو عامه پوهاوي کچه لوړه شي هغه څوک چې په لوی لاس غواړي شي په ښوونځیو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي خاص ډول د ښځینهوو پر وړاندې کولی شي همدغه ټولنه مثلا همدغه ورونه کولی شي د دغې مخنیوي برخه کې کار وکړي خو که موږ وایو چې شرایط برابر نه دي چې ښځینه باید لاړ شي ښوونځیو ته او نو دا په دې معنا ده چې هیڅکله به دلته داسې شرایط برابر نه شي ځکه دلته افغانستان کې جګړه ده او ستونزې ډېرې زیاتې دي شرایط هماغې وخت کې برابرېږي چې هر څوک خپل همدغه څوک چې اوس ځورول کېږي که دوی مثلا زده کړه ترسره کړې وه هیڅکله به یې نور خلک اوس نه ځورول خو دا نالوستې دی ځکه دا کړنه
ترسره یعنې فردي مبارزه مهمه ده چې باید خلک هم مبارزه
وکړي یعنې دا قرباني مهمه ده چې باید ځینې کورنۍ ورکړي دا په نظر کې ونیسي چې ما اولاد یا زما لور یا زما زوی داسې حالت سره مخ کېږي خو بیا به هم د نور اولادونو د ژوند د سمولو لپاره یا د افغانستان د بقا لپاره باید خپل اولادونه زده کړو ته ولېږم نو دا لازمي ده چې یو بدلون دلته باید راوړل شي.
بله تاسو مخکې اغلی میوند څه په اړه ویل د سارنوالانو او قاضیانو په اړه چې په ننګرهار ولایت کې ځینو برخو کې شته خو په دغه عدلي او قضایي برخه کې موږ ډېره ستونزه لرو دلته ښځینه کارکوونکي ډېرې کمې دي په داسې حال کې چې شکایت ډېر د ښځینه لخوانه کېږي تاوتریخوالی دغو په وړاندې کېږي دغو د حق سلب کېږي په ننګرهار ولایت کې د عدلي او قضایي برخه کې څونه د ښځو دوسیې ته رسیدګي کېږي واقعا د هغوی غږ اورېدل کېږي په دې ادارات کې
متاسفانه په ننګرهار کې هیڅ ښځینه قاضۍ تر اوسه پورې نشته دی نه په هغه محکدلته مرکز محکمه کې شته دی او نه په ولسوالیو کې شته دی څارندوالان هم ډېر کم شمېر هغه هم هغه قراردادي نیول شوي دي ځینې اداراتو لخوا خو یوازې هغه مدافع وکیلانو په برخه کې شته واقعا دا یوه لویه ستونزه ده ځکه دلته په افغانستان کې د بل هر قشر نه ښځینه ډېرې ځورول کېږي هغه خپل د ښځینه له طرفه یې یا هم د نارینه وی په ټولنه کې ښځینه ډېر متضرره کېږي معمولا او دیو اړ دي چې باید خپل غږ پورته کړي متاسفانه زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د ښځینه او یعنی د عامو ښځینه باور ډېر کم دی.
بلې باور ولې کم دی؟ بلې لنډ راته ووایه وخت
په نګرار کې مثلا کلونه وړاندې تاسو به خبرې وي ښځینه چې د خاطر چې خپل خاوند غوښتل طلاق واخلي راغله عدلي قضایي ارګانونو کې اړه شوه دې پر ځای چې د دې قضیې ته رسیدګي وشي سره دوه ته قاضي ته غوښتنه وکړه چې ما سره واده وکړه نو کله چې په یوه اداره کې دغه مره فساد
شتون ولري څنګه په بل خزینه سره کې چې هغه راشي او هغه دی په دغه یو قضایي ولګرون کې خپل
بله ډیره زیاته مننه اغلی میوان په خبرونه کې موږ سره ستاسو ګډون څخه ډیره مننه. بله شنونده های عزیز، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه آینده، خداوند یار و یاورتان.